سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما نن په یوه ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره دبورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. متحده ایالاتونه او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ یې ځینې محدودیتونه لګولي او وایي ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ وویل افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي او که د تلو مقصد یې معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو ګاډو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې اردوغان دفتر وایي چې ولسمشر اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې نن سهار وشوې د یوه اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. انکارا هم همداراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن د دوحې د تړون 2 کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید بې حوصلې نه شي او د لوی هدف ته د رسېدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
پر افغانانو د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لږ غبرګونونو مخ خبرو.
زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک د دولتي ادارو لپاره ودانۍ غواړي.
کماندان امنیت ملي هغوی خلک کورونو کې ناست دی، هماغه ځینې کارونه ترسره کوي.
د کابل مرکزي سیلو بیا فعالیت پیل کړی.
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره هوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د اوکراین د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو پروګرامونه خبرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برای ستونزمن بولی او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د طالبانو د دوو مشرانو نن د دوحې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی دی. ښاغلي دلاور چنن یې د دوهی د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په دې نوملاړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتیدلي دي
غیر له یو څو خائنانو نشه وتلي دي مشران له پنځلس نه زیات ناراضي بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي دوی مختلف را کړی یول اول اته کسان یې بیا یول شي له اخر پنځلس غریبان راغله
ښاغلي دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنه کړل خو موده وړاندې میل ټلویزیون ته ویلي وو د کسانو کې د محمد محقق کریم خلیلی عطا محمد نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو هغه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر وای د دوه هوکړه په افغانستان کې د ورانه یو د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شو او اوس باید ورته احترام وشي خغلی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برې ستونزمن بولی ل خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکی افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس پکار شي
ولس مو باید به حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي پر پوه او مسلکی هیوادوالو غږ کوم چې هیواد دې نه پرېږدي
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري ښاغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوال ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوهی د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي
د دوهی د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړي چې تیرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوهی هوکړې تجمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي بلکې هیڅ سیوا وسله واله ډله په افغانستان کې فعال نه ده له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ان اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوهی پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
متحده ایالاتونو او برتانیا پر افغانانو بهر ته د سفر په برخه کې د طالبانو پر روستیو محدودیتونو انتقاد کړی او په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دفتر د محدودیتونو د نه منلو وړ بلل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنې له طالبانو سره شریک کړي دي نوریاس نوری د دې خبرګونونو په اړه تفصیل راکوي
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګزین محدودیتونه لګولې اندېښنه خودلې او ویلې دي چې خی هغه له افغانستانه د یو شمېر کسانو د استلو لپاره د دوی رواني حاصل خنډ سره مخامخ کړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ته ریاکشن به پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هیواد ووځي کړي تلو مقصد معلوم نه وي او خزي هم نشي کولای له شرعي محرم پرته له هیواد بهر سفر وکړي د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پروندوشن به په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان الیدل یو پر آزاد تګ راتک دغه محدودیتونه ورته دنه منلو دي نو موري له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپل څرګندونو وضاحت ورکړي د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګند چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو په وزنو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوی خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونه چې په رسنیو کې خبري شوی لیدل او په دې اړه مخبل اندېښنې له طالبانو سره شریک کړي دي دغه ویان زیاته کړي چې زموږ د افغان متحدینو د استلو لپاره زموږ امکانات په دې پوري تړلې چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپل ژمنو عمل کوي کنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوی لګول شوی محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کومو شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسانو باسي نور جزئیات نه دی ورکړي مجاهد وویل افغانانو ته به د وتلو مقصد معلوم نوی له هیواد د وتلو اجازه ورنکړي مجاهد په یو شمېر هیوادونو کې د هغو بزرګونو افغانانو د خراب شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسې نه ده بشپړه شوې د قطر لارې له افغانستان د خلکو د استلو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منظمي الوتنې تر ډیره د تیر کال په دسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې متحده ایالاتونو او برتانیا بهر ته د افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو پر لګېدلو بندیزونو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې محدودیتونو په کور دننه هم خلکو پراخ انتقادونه کړي
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومي خبر شي وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړي او تمه وچه په نګدي وخت کې له افغانستان ووزي. خو په خبرې بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه د تضمین له طالبانو غواړي چې بهر ته د مېرمنو په سفر محدودیتونه لری کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی. نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې لدی ورسته خزی له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل د هغو افغانانو چې لکوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو د پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو مسولی هیدربار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوې اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي سرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شازدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه خود لولې کړي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شازدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژور اندېښنه خودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي تهدیدول نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو د اوکراین جګړې ته. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن شپږمه ورځ ده. دا چې هلته څه روان دي د پرمختګونو په اړه نوریاس نوري جزئیات راکوي.
بلې تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې نن شپږمه ورځ ده راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه نن د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره چې د موسکو نږدې متحد دی خبرې وکړي. دغه دفتر ویلی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وختي وشوه د یو اوربن لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بلاروس کې وشوه تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلی چې د ناتو دی او غړي په توګه ترکیه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند نشي. انقره دغه راز ویلی چې له موسکو او کیف دواړو سره خپل اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیه له تنګیو د روسي د پوځي کشتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسي یرغل د نه منلو بللی و ویلو چې ترکیه به خپل هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناتو په پوځي تړون کې له خپل لویدیځو متحدانو سره کړي دي.
د روس نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی دولتي ودانۍ دفترونه نه لري. د دوی په وینا ولسوال او اړوند مامورین په پردیو کورونو او دیرو کې دولتي چارې پر مخ وړي.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشتوالي لامل د حکومت نه لاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین لومړنی وسانتي او بي برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناشتو له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعاله کړي مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته. ول سوال او د کمانډان امنیو دغه امنیت ملي دغه درې اورګانونه دغه دغه خلک کورونه کې ناز دي، هغه زین کارونه تر سره کوي خو هغه دفتر د پوره مناسب هم نه دي.
د یادی ولسوالی وسیدونکو له حکومت غواړي چې د نور ولسوالیو په څیر دی ورته د ولسوالۍ امنیت قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورین په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک لو درېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وای ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانۍ نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې غنی ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لري چې ولسوالۍ ځای هم تر دې وخت پورې تعین شوی نه دی او د ملکی خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخت پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسولین په دې برخه کې ډیر کار کړي او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادی او تعمیر مسله بابو دیجه ته په کتو تدریجا جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به صفی الله ستانکزای له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې مو چې په راپورونو کې واورېدل چې د برتانیا او متحدو ایالتونو لخوانه د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی چې د خلکو باندې او مخصوصا پر ښځو باندې د سفر بندیزونه لګولي، په دې اړه شیبه مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې بهر ته د افغانانو د تلو په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې اسناد نه لرونکي غیر اصولي او په قاچاقي ډول هغه کسان چې خارج ته غواړي لاړ شي نو دا هیوادوال خطر سره مخامخ کوي، نو په دې خاطر د هغو تګ منع دی. د لیکي هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم په اطمینان سره هیواد ته راتلی شي. اوس د ورځې سپورتي خبرونه.
په کورنی کرکټ کې نوې ریکارډ، د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د وزیر محمد اکبر خان کورنی لوبو په دوام حنیف ناصر د لوګر لوبډل مشر نن د خپل لوبډل په ګټه په 1650 توپونو د لس شپږیزو 28 څلوریزو پر مټ 252 نسوزیدلی منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا په کورنیو ورځنیو سیالیو کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی خبرګی سلیزی وهی. له دې وړاندې د پکتیا ولایت لوبغاړی حقمل آریا د 2020 کال دویم درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې د فاریاب ولایت په وړاندې 102 منډه جوړی کړې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه د وزیر محمد اکبر خان د لسم پړاو دویم درجه ولایتي ورځنی سیالیو پیل د فبروري میاشتې په لسمه نیټه و. دغه سیالی په دریو ولایتونو ننګرهار، خوست او کندهار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې 29 ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي او د 2 ورځو په ترڅ کې به شپږ 50 سیالۍ د یو بل په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د وزلوبې په 13مه لوبه کې نورستان بلخ لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې له دې لوبې وروسته بامیان له پنشیر سره د لوبې ډګر ته وځي. د دې لیګ په پرونی لوبه کې 3 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې کندهار ولایت کابل ته 3-0 ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بغلان لوبډلې بلخ ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په دریمه لوبه کې بیا فاریاب لوبډلې له بامیانو سره لوبه وکړه چې 3-0 په وړاندې بامیانو لوبډلې لوبه وګټله او د روسیې فوټبال لوبډلې له نړیوالو لوبو وویستل شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د روسیې فوټبال لوبډله د فیفا او یوفا رسمي لوبو لوګ مهال ویش څخه وویستل شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپایي فوټبال اتحادیې یوفا په ګډه وی اعلامیه کې ویلي چې د روسیې فوټبال لوبډله او کلبونه د فوټبال ټولو ټورنمنټونو څخه وویستل شوي دي. دا ګام په اوکراین د روسیې له برید وروسته کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانګزای هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست وایم. پیل به د کندوز په یو راپور وکړو چې هلته قبر کیندونکي وایي اوس ډیر مصروف نه دي او خوشاله دي. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال سخت ستړي وو، ځکه هره ورځ به دوی د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل، خو اوس خوښ دي چې څوک ورته د قبر کیندلو لپاره زنګ نه وهي.
په کندوز کې یو شمېر قبر کیندونکي وایي چې و میاشتې مخکې دوی به د دورې سره هدیرې کې هر ورځ د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل او ځینې وخت به دوی ان قبر کیندلو ته وخت نه پیدا کوو، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه قبرونه کیندي او هغه هم د هغو کسانو لپاره چې د ناروغۍ او یا ترافیکي پیښو له امله مړه شوي وي. په کندز ولایت کې یو مشهور قبر کیندونکی 50 کلن محمد ظاهر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
جنگل زیات بود ولی ایتورو دیشه که 5 قبرم کندیم، 4 قبرم کندیم، 3 قبر رو داره، هر روز هر روز
پخوا جنگون زیتو، زنی ورزی موگ 15 و 8 قبرون کندل، جنگ او بدبختی با، هر ورز مرگ جوب لوا، موگ زیت قبرون ده ملی وردو، ملی پولیسو، سیمایزو پولیسو، دولتی منصوبینو او ملکی وگرو تا کندل، خوص، په میاش کې یو یا دوه نفره د قبر کیندنې لپاره راته زنګ وهي.
د قبر کیندونکو د خبرو له مخې چې د دورې سره هدیرې د قبرونو ډیره برخه د جګړې قربانیان جوړوي، چې په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو پر مهال او د چاودنو له امله وژل شوي وو. د دې ولایت یو بل قبر کیندونکي 40 کلن راغه راته وویل:
سابق وقت بود همی بچه های اردو یا پلیس یا اربکی اینا بسیار شهید می شدن.
از وقت بعد جگرو پر محل در دولتی زباکون و مرگروب لزیاده و او کرچ طالبان حکیم سوی در مرگروب لزدریده لیده و خواب و مرگ چول و رز پهدی رو که و خووز پا میاش که دو دره قبرونه در هغو کسانو لپار کندو چه پا خپل مرگ در ناروغی او ترافیکی پیش و لعمله مرسوی وی.
15 کلن عبدالله د کندز ښار خان آباد بندر کې د نجارۍ دکان لري. هغه وایي د جګړو پر مهال د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او دوی به هر ورځ له 50 زیات تابوتونه پلورل. د عبدالله په وینا د جګړې پای ته رسېدو سره د تابوتونو د پیرو پلور کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.
سابق په تېر حکومت کې خو جنګونه زیات وو، په هغه وخت کې تابوت کروشی ډیر وه، حتی هغه به راتللې موټر به راتللې، انټرنیشنل به ډکېدل، وړل به خلکو بچیان مړه کولی وو بس په دې په هغه باندې. اوس خدای شکر الحمدلله امنیت راغلی ده.
45 کلن جمشید چې د کندز ښار سینما څلور لارې څېرمه د نجارۍ دکان لري، دی وایي خوشحاله دی چې د تابوت جوړونې کاروبار درېدلی دی.
د سوابق ایجاد 100 دانه، 150 دانه تا 300 دانه قرارداد میکنیم.
بعد از موږ د رستۍ نجارانو له روغتون او یو شمېر نورو دولتي ارګانونو سره قرارداد درلود او موږ به د میاشتې له سل نیولې تر 150 دانې د تابوتونه جوړول او دا سرای به له تابوتونو ډک وو، هغه به یوړل سول او بیا به مو نور جوړ کړل. خو اوس خوښ یم چې تابوت نه جوړوم او پر ځای دروازې، الماری، کړکۍ، میز او چوکۍ جوړوم.
د دورې سر هدیره د کندز ولایت عمومي هدیره بلل کیږي چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکو خپل مړي په همدې هدیرې کې خاورو ته سپاري. خو د قبر کیندونکو د معلوماتو له مخې د دغې هدیرې د قبرونو ډیره برخه د یوې نیمې لسیزې د جګړې قربانیان جوړوي، او دغه هدیره د پخوا کلونو په پرتله نوره هم پراخه او لویه شوې ده او ان تر استوګنو کورونو را رسیدلې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالی کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لابل ډولونو لکه ناشتا، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې یو سل درې دیرش تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي، یو چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لال وړ کړي.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپږ عواید په میاشتي او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپل تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپل ورځنیو او کلنی عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیون افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعاله غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولای شو ان شاء الله.
خغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لال وړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکونکو مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول زنن ډیر خوښ یم.
هخوا یو شمیر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روحلا وای
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعد شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1315 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ په خولو په برخه کې په شپږ نوي جری بزمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ په خولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلې پیغامونه
ما پیغام دغه دی وروره دغه د میوان پولیس والی کې د بنتیمر په ساحه کې د ډیره غټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې پاله کې لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه نوم یې ولاکه زده دی لویان نسل خو تللي دي هغو خوشی نه دي زه دا کوشنیان ولاړه برباد شوله دغه ولسوالۍ ته دي یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی شو خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او به تر په پاته سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپل خپل پښو باندې ودرېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو وخت په مکرې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر د توحید تړون د کلیزې په مناسبت له افغانانو د صبر غوښتنه وکړه او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د آبادۍ لپاره افغانان باید په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل نړیواله ټولنه نه غواړي چې له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ټویټر پانه راغلی ده او ویل شوی دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما د دفتر مشره دیبورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. متحدو ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه باندې اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ماسپښین پر ټویټر ولیکل چې د ده له څرګندونو څخه غلط برداشت شوی دی. ښاغلي مجاهد لیکلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ولري کولی شي بهر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د اوربان لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون به نتیجه پای ته ورسېدې خو دواړو لورو موافقه وکړه چې پر اتلونکو ورځو کې به بیا خبرې سره وکړي. بلخو د ترکیه د ولسمشر دفتر ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د ماسکاو نږدې متحد دی خبرې کړي. دغه دفتر ویلی په دې ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وشوې د یو اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلی چې د ناتو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند شي. انقره همدارز ویلی چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي.
نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مېوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي، زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوی تسې نوره زده کړه مه کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې اولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي، زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سستر شوی تسې نوره زده کړه مه کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوستې میرمنه کولای شي، هغه سینا لوستې میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی که موږ ووایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې ده د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته زده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي، که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چیرته مور نه لوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډیرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي، او هغه مېرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل مېرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده ای دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي، یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویمه مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورستۍ او څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده کندیکیگی که یو زر روپی یا لزر روپی یو نارینه ماش اخلی یا پسند که پینزه یا لزر روپی به خزه، نو آقا کور به هم به اقتصادی لحاظ بنده بسیاشی، او دویم داده چی ده ماشومانو ده تربیه ده پاره ده تعلیم ده پاره ده تحصیل ده پاره باورت زمینه برابر شی، ده اقیه ده مکتب ده کتابچه ده قلم ده هر سه زیمواری به، او که چیر تا یو ماش پی ده ما نارینه آقا هم کم می، نو آقا ایلا ده وچی جوری آقا پوره کولی نشی. نو باسواد میرمن خامخا پر خپل ټولنه کې عام د ځان لپاره خ دی، عام د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بله، او د خو دیغه میرمنې ګټې وی چې لیک لوست کړی وي، ک دیغه خزو د ستونزو پاکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپل کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډیر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لوري تعلیمي پې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافق ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی، نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه، نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه وي، نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي، نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي، نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول، هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري، نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې
دوی د انجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه انجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي.
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سنه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر سنه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف او مجبور ده چې خپل بچان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او کنه یې باید دوی د کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي که موري که پلاري چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ځای شوی وخت خوشي کنه یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوت باید پاتې نشي چې بیغمه په کور کې کینی د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 422 11 40 شپږ سوه یو. تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونه خبرونه ته مو هرکلای کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیری دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه سوال شوی دی. په خبرونه کې ملمه هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاست هم فرزایی سه په خیر اغلی خبرونه ته او لمړی پښتنه بده سمات را کوم چې شخصي حریم حق یعنی څه. کوم موارد ته مونږ د شخصي حریم حق ویل شو؟
تاسو خم مننه، تاسو کور ودانی خصوصي حریم هغه حق توایا هغه حریم توایی چې د بل چا حق دانه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی او هغه حریم توایی چې هر شخص په ټولنه کې د هغه د پیژنګلوي یا د هغه د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات دغه ټول په خصوصی حریم کې راتل شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کوم مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې دی او چا خصوصي حریم نقص کیږي هغه موارد ده چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې دی او بل چا خصوصي حریم معلومات اخستل کیږي، افشا کیږي یا یو دریمګړي شخص ته معلومات ورکول کیږي، دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا د یو چا د کورنۍ معلومات د یو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کی. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهی ده چې خلک د قانون څخه پوه نه دي، بل د یو قانون نشټون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده او بل کېدای شي چې د د نور خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې چې کله کېدای شي چې دا شوقي کله کېدای شي چې دغه مغرض آلو دی کېدای شي چې دا جاسوسي یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پیوند کول شي کیږي.
فرض یې چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولنه تر ولاړ کړي؟
ډیر عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې بې اعتمادي به وي، او یو وګړی په بل وګړی باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسي. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی، نو داغه ټولنې ساتل، داغه ټولنې ژوندې پاتې کېدل دا ممکن نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دا ټولنه د اعتماد نه پرته وي، او د بې اعتمادۍ له وجه نه ډیر یعنی شکننده وي.
کورودان، فرض سه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي خبر وي.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې دا غي سره سم مونږ ویل شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي، او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطح باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
پاملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی پاملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پرانا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي، او ورته اشاره هم شوی دي، او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دادی چې د خصوصي حریم ته ډیر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک یې تامین کړي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په یو ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت ده یا حکومت ده چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني، او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینولای شي د قانون لمخه. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون سره سم خصوصي حریم و پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینوي شي، هم تامینولي شي، او ما هم پیژندل شي. نو کچیر یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم و نه پیژني، او حکومت دغه خصوصي حریم درناوی ونی کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقی یا حقیقی شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرض یې چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته په کې اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظر ډیر بخی چې دغه موضوع پښتنه وشي، خو زما له نظر ډیر داسې موارد شته چې په آیات قران عظیم شان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تامینولو حکم کړی دی. هغه که د ابرو او حیثیت موضوع وي، هغه که د کورنۍ موضوع وي، هغه د عورت موضوع وي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوع وي، د هر څه چې موضوع د قرآن او حدیث پرانا کې مشخصه شوی وي او دیری مشخص شوی دی هم دی، نو دا خصوصی حریم ته اسلام په ډیر درناوی سترګه ګوري.
دا چې په ویټولنه کې د شخصي حریم حق نقص نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لاره چاره د دې چې خصوصي حریم نقص نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دین مخ کې د یو قانون شتون ده. که چیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي، نو د عامه پوهاوی هم څه مفیدیت ونه لري. او بله خبره، په دې قانون کې معیدې دي، یعنی د خصوصي حریم د نقص کولو اشخاصو سره، یا کوم اشخاص چې خصوصي حریم نقص کوي هغوی سره کومه چلند وشي، دا د یو معیدې له لارې نه کیږي. که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او دې ته کومه سزا پیشبینی ونه شي د نقص کومه اشخاص ته چې دا خصوصي حریم نقص کوي هغوی ته کومه سزا پیشبینی ونه شي، نو دا یو عادي مسئله وي. خو که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او هغه چاته چې دا خصوصي حریم نقص کې مجازات وټاکل شي، نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی ده، بل خبره دا ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا ده چې خصوصی حریم باید وپیژندل شي، باید دې ته قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دې ته پاملرنه وکړي. که خصوصی حریم ته پاملرنه ونه شي، نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري، هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کېدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي، نو د خصوصي حریم پیژندلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرزې صاحب کور ودان.
استاذ هم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدر من اوریدونکو، تاسو د عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیات غړي خبرې واوریدې، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا ودې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزریګم، تاسو ټول په الله سپارم. الله مو ملګری، ښه ورځ ولرې.
ساعت